درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د افسانې رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی او په عین حال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه او ویلي دي چې د دې نشټو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرشوب لري اړوند کره راپورونه ترلاسه کړي دي. په خبر پانه کې زیاته شوې چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولستنه ولسی وګړي وشل شوي او 364 نور ټپیان دي چې دا د افغانستان لوري ته د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. بیان زیاتوي چې یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې پر ډیورن کرښه په پرتو سیمو کې د یو ملکي وګړي د وشل کېدو او د 15 نورو د ټپي کېدو راپورونه هم کره کړي دي. یونما پر دواړو خواو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او نورې مرجوبلې د مخنیوي لپاره جګړه د تل لپاره پایته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکل تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاو. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواو کې تر ډیره ټینګ دی. ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکی وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن ووسی. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د 14 ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندونو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې د پاکستان الوتکو پر کابل او پکتیکا ولایت کې حمله وکړې او ورپسې د طالبانو ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پر مورچو بریدونه وکړل. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړ. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی وو او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وپیشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دي چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو له کبله قصاص شوی دی. په پام کې چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چړې په وسیله پر یو شمېر ماشومانو د بریټ په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پراول دي. د پیښې د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوو شونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چړې په وسیله بریټ وکړ، خو ځای پر ځای ونیول شو. د جرمني د قوانینو لمخې د دې اټویشت کلن تورن بشپړ نوم نه دی افشا شوی او یوازې د انعام الله په نامه یاد شوی دی. ویل شوی چې تورن له اوږدې مودې راهیسې د دماغي ناروغۍ سابقه لري او د روغتیايي متخصصانو ارزونه دا ده چې نوموړی د خپل رواني حالت له وجې له جنایي پلوه مسؤل نشي ګڼل کېدی. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لارا یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستی وي. د اسرائیل د پوځ یوې ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکی چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته لدی چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړ کړي دا سرحدي لارا به یوازې د خلکو د تلو راتلو پر مخ پرانیستی شي. په بیان کې ټینګار شوی چې بشری مرستو ته به له دې لارې اجازه ورنکړل شي، ځکه د چارواکو په وینا په هیڅ پړاو کې داسې یو موافقه نه ده شوې. اسرائیل یادونه کړې چې بشری مرستو ته به له نورو لارو غزې ته د تلو اجازه ورکړل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
میکروفون ستاسو خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلای کوم. د جوړان کرخې پوګدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نخټو په نتیجه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ټوله ترانزیتي لارې بندې شوې دي. دا پرمختګ داسې مهال راځي چې په تیر په افغانستان کې د فصلونو د رسیدو وخت را رسیدلی. په دې فصل کې هر کال په یو نه یو دلیل دا ترانزیتي لارې بندېږي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له کارپوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د دې لارو د بندېدو دوام به د دوړو هیوادونو لپاره کوم زیانونه ولري. تاسې درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر صفر اته یو یو یو. مخکې لدې چې د خبرونو میلمنو ته د خبرو بلنه ورکو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو راپور اوریدو ته راګرځوم.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لاري بند دي، 15 لاري بند دي، تر اوسه پورې داسې روشنايي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغه هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه، او دلته هم تلاش ده. اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټول د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو لامل د دواړو لوري او سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې کله لارو تړل کېدل نوی او میاشو ترسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړ ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو او دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شې ده. عام خلګي ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په تجارتي دروازو کې ولاړ دي، د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوې دي. زمونږ کم میوې، تازه میوې چې دي دا ورستې شوې او یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالي زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چنې غوښتل په راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوز له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړې ته، دې غاړې ته او هغې غاړې ته فوج لاره بنده کړې ده. اصلا
دا په اصل کې ده چې د غیر رسمي شمیرو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزې لارې تګ راتګ کوي. په دې کې افغانستان او پاکستان او دغه راز منځنۍ آسیا ته صادرات او واردات کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12 په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12 یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي